خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې اوریدونکو ته سلامونه. هندي چارواکي وایي د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. اسلام آباد هم په دې برخه کې د عملي ګامونو د اخیستو ژمنه کړې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال گوا شنګن سره لیدلي او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب پرون ام وړ مورس په پکنګ کې و. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې نور جزئیات ورکړي.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور امور سیاسی
و امنیت دی وای د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې پورې د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزې، سیمه ییز همکاري، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په پروسې، د دواړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه کې له چینایي سیال سره لیدنه راغنده بللې او ویلي دي چې د سیمې د سیاسي خوځښتونو په بدلون او د سولې د ګواښونو او فرصتونو په اړه وغږېدو. د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محب سره په لیدنه کې د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشال ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې، دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز همکارۍ خبرې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR هم د دې لیدنې لنډ خبر خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د پاکستان د پوځ په مرکزی قمندانۍ کې د دې لیدنې پر مهال جنرال باجوا سفیر مشال ته وویل چې خدمتونه به د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو په شکولو کې مرسته وکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفینو تصفیه شوې دي. په عملیاتو کې افغان او بهرنیو هوایي پوځیانو هم مرسته کړې ده. د پشترود ولسوال غوث الدین پرون اسدی رډو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼ سیمې ونیول شوې او پکې نوې پوستې ځای پر ځای شوې. پښترود ولسوالۍ فراه ښار ته نږدې پراته ده او د دغه ولایت له نارامه ولسوالیو شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او پولنډ ژمنه کړې ده چې راتلونکې میاشت منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بهرین ته د سفر پر مهال د دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. پومپیو ځکه منځني ختیځ ته تللی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرائیل ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې چې ګواکې ایران به په سیمه کې نفوذ زیات کړي. پومپیو چې د اندېښمنو هیوادونو د راډمنولو په هدف منځني ختیځ ته تللی ویلي چې د واټساپ کانفرنس کې به دا یقیني شي چې ایران په سیمه کې بې ثباته کوونکی اثر نشي لرلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یوې اعلامیې کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو، خو نوموړی په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پرس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسؤلانو په وینا خبر ورکړی دی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو ایستل شروع کړی دي او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواده نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د امریکا له سوریه څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد الکنون ادا کړی چې کورنۍ ورسره بد چلند کړی او دا مجبوره شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو وویل کاناډا واضح کړی چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره درېدلی یو.
The UNHCR has made a request of Canada.
دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی ادارې لمږ غوښتل چې راف الکنون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتو دا غوښتنه ومنله او هغه ته مو پناه منزوره کړه. راف د تایلند بنکاک ښار له هوایي ډګر په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خپرې کړې او د مرستې غوښتنه یې کړې. د تایلند د کډوالو د ادارې یو مسؤل وویل چې 13 کلنه راف الکنون په یو پرواز کې کاناډا ته لیږل کیږي. دا خبرونه اسدی رډو په منځني څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري.
Essentially, both sides we shared perspectives on
د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان د هندي چارواکو او زلمی خلیلزاد د خبرو په اړه وایي چې د افغانستان پر سوله او پخلاینه وشهیدل. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د سولې په برخه کې کره ژمنې کړې.
وعده چې تور کړې ده بلا شک مونږ هیله من یو چې خلکو وګوري.
د خوست ځوانان وایي چې موږ خو په کور کې تجربه نشو ترلاسه کولای چې د کار لپاره تجربه شرط شي. د خوست والی ورته وایي
هر څومره کسان چې فارغ دي موږ کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصل کړي.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ستونزې در سره شریکو.
غزنی یو سنتی جامعه ده کایوار میرمن یا یو خور په رسنوی کې کار کوي او کدی ته جواب ورکړي چې اته خپل غږ نه سپورته کولای.
د کور کلی په پروګرام کې ماشومان او ته د ژمنو د ورکولو مسله چړو او د غړیا چار تفریحي پروګرام لرو. هندوی د افغانستان په وړاندې دریز با ثبات دی او د دغه هیواد د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو سکرتر او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړ چې هند به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. زلمی خلیلزاد د جنوري له 8 تر 20 د سیمې هیوادونو ته سفر له هند پیل کړی دی او دوی ورځې په هند کې وو. صفی الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار پرون یو خبري کانفرنس ته وویل هندي چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته د سولې په برخه کې له خپلو همکاریو ډاډ ورکړ.
مستر خلیلزاد بریفټ ایم ان اف اس اون
ښاغلي خلیلزاد د بهرنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو سکرتر سره په دې خبرې وکړي چې امریکا څنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې هڅې کوي. موږ له خپل اړخه ډېر خوازی کړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت، مشري او کنټرول کې وي. د افغانستان په اړه زموږ دریز معلوم او ډیر ثابت ده. هند د افغانستان د سولې او پخلاینې له پروسې ملاتړ کوي. خغلی کومار ویل د هند په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او تل به د افغانستان د سولې د پروسې همکار وي. خلیلزاد داسې وخت له هندي چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړي چې د ریپورټونو په اساس د هند د پوځ لوی درستیز جنرال بپن راوت د پنځمې پورس لیوالتیا ښودلې چې هند هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیلزاد چې د جنوري له 8 تر 20 هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکو کې د بین الافغاني سیاسي جوړجاړي د زميني برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیلزاد تیر وار هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د مهالويش په اساس سفرونه وکړل او اوس به تر هند وروسته چین ته روانيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وړم ورځ په نوې ډیلی کې د اریزونا ډایالوګ ګډونوال هم و چیرته چې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي خبري اوریدي. خغلی کرزي د زلمی خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې افغانان ډیر زیات د دې پروسې بریالي کېدو ته هیله مندي.
significant effort is one that is launched by the United States.
ډیره موثره هڅه هغه یو ده چې په دروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا پیل شوې. زموږ د خپل افغان سفیر زلمی خلیل ذات په ګمارنه زه خو هم چې نن دی غونډه کې را سره ده. موږ د دې پروسې د بریالي کېدو لپاره ډیر زیات هیله من یو.
Tremendous hopes for this process to succeed.
خغلی کرزی ویل د سولې داسې یوه پروسه غواړو چې پکې پاکستان، امریکا، هند، ایران، چین او نور هیوادونه مهم رول ادا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې نوې ډیلی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. بلور ته اسلام آباد په دې برخه کې نوې ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودی په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د دې سفر پر مهال افغان پلاوی خوشی څرګنده کړه چې له پاکستان یې د افغانستان د سولې په برخه کې کره ژمنې ترلاسه کړې دي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری هم په دې سفر کې له ښاغلي داوودی سره ملګری و. له ده به واورو چې کابل ته له ستنېدو او د سفر له بشپړېدو وروسته څومره خوشبینه دی.
هغوی په دې سفر کې مونږ ته وویل، خصوصا د پاکستاني دولت چارواکي او ورسره د مذهبي او سیاسي رهبران، چې مونږ دې نه وروسته عملي ګامونه غواړو چې اوچت وکړو، ځکه چې د افغانستان جګړې او د افغانستان نارامۍ هغه پاکستان ته هم ضرر رسېږي او رسېدلی ده پاکستان ته ضرر. خوشبختانه یو څو ګامونه هم په دې وروستیو کې اوچت کړی ده. مونږ غواړو چې دا لا زیات شي، بشپړ شي او سولې لپاره ګامونه اوچت شي، ځکه چې هلته طالبانو رهبرۍ یا مشرتابه پاکستان میزبانی کوي. مونږ هیله منو چې هغوی مونږ سره صادقانه او په حسن نیت ګامونه اوچت کړي ترڅو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي.
عملي ګامونو د اخیستو لپاره کوم مشخص زمان تاسو ته اعلان کړو چې په دغومره وخت کې به پاکستان ځینې عملي اقدامات وکړي؟
په دې سفر کې مونږ ته وویل چې ژر تر ژره مونږ کوشش کوو چې اول خو دا د علماو مشترک غونډه چې ډېر مهم ده، اغېزناک ده، رول یې د علما په سولې پروسه کې هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې ولاړ سي پاکستان ته، هغوی راشي کابل ته په دې یو دوه میاشت کې، او نور وعده چې مونږ ته ورکړې ده په لټه شکه مونږ هیله من یو چې حداقل خلکو وګوري.
بله، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر شغلی داوودزی په اسلام آباد کې د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغانستان په برخه کې سره یو شوی دی. څومره اطمینان تاسو ترلاسه کوئ په دې سفر کې چې د دوی نظر سره نشته شوی؟
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، او خصوصا په دې وروستیو وخت کې، او منطقي سیاست هم تغیر کړی دی. دا په دې معنا ده چې پاکستان بل د شک هم محتاطانه هغه ته ګورو ترڅو عملی ګامونه وشي. دا موږ ته مهم، پاکستانی لخوا مهم دا ده چې هغوی هغه څومره تعهدونه چې موږ ته کړی دي، تعهدات چې افغانستان ته کړی دي خصوصا د سولې په پروسې د ملاتړ لپاره، هغوی عملی ګامونه وشي. یو ژغې فضا د پاکستان په ملکي او نظامی حکومت او مسؤلینو کې راغلی ده، موږ ولیدل، او موږ هیله منو چې هغوی دا ادامه ورکړي، بشپړ لا زیات کړي همکاریان حکومت افغانستان سره د سولې پروسې د ملاتړ سره، او موږ منتظر یو چې وګورو هغوی ژر تر ژره چې موږ ته وعده کړی ده چې مذاکرات لپاره ګامونه اوچت کوي او تشویق کوي د طالبانو مشرتابه چې په پاکستان کې ده چې مذاکرات حکومت سره پیل کړي، هغوی ته موږ منتظر یو او ګورو چې انشاءالله هغوی هماغه وعده چې وایي عملي ګامونه موږ اوچت کوو او لا زیات یې کوو خلکو باید وګوري. ده
د اسلام آباد د عملی ګامونو لپاره به د افغانستان د سولې عالي شورا څومره وخت انتظار کوي؟
مونږ خو یلا مانیو چې ژر تر ژره وشي.
او بخښه، یعنی ژر تر ژره څومره وخت؟ یو هفته، دوه هفته، څو میاشت؟
خو اصلا تاسو ګوري دا تغیرات چې اوس راځي، هر ورځ پاکستاني وزیر خارجه هم اعلان وکړ چې طالبان وغوښتل چې حکومت سره راشي کینی بحث وکړي، د افغانستان موضوع افغانانو لپاره اړه ده، مهم ده، او باید افغانان تصمیم ونیسي. هغه اعلان وکړ مونږ منتظر یو، که سبا وي، که یو اونۍ وي، که یو میاشت وي، چې هغوی باید ژر تر ژره نور ګامونه اوچت کړي.
طاهر صاحب، ډېر زیات تشکر.
هیله کوم صاحب.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته دې په حکومت کې د هغوی له مسلک سره سمې دندې ورکړي. دوی وایي د حکومتي دندو په ترلاسه کولو کې یو مهم شرط د کاري تجربو درلودل دي، خو کاري تجربه په اداره کې ترلاسه کیدای شي نه په کور او حجره کې. بلخوا د خوست چارواکي د فارغانو غوښتنه او اندېښنه پر ځای بولي او په دې برخه کې د یو لړ ژمنو خبره کوي. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو همدارنګه انجینري پوهنځیو څخه د لسګونو محصلانو د فراغت په جشن واره کې محصلانو د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته دې په حکومتي ادارو کې دندې ورکړي. د محمد په نوم د یاد پوهنتون یو تن فارغ په خپلو خبرو کې وویل چې فارغانو لپاره حکومتي ادارو ته د اجازه په لاره کې کاري تجربه مهم چلنج دی. د ویل فارغان د بیکارۍ په سبب اړ کیږي چې بهر ته ولاړ شي او هلته د لاس مزدوري وکړي.
خوشبختانه هر کال په سلګونه محصلین د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ کیږي، خو متاسفانه چې زیات شمېر یې بهرنیو هیوادونو ته د کار کولو لپاره راځي او یو ستر چیلنج دوی ته مخکې دی هغه دا دی چې کاري تجربه نه لري. خدا
خوست واری حریم فدایی چې د یاد جشنواره ګډونوال و په خپلو خبرو کې د کارموندنې په برخو کې د محصلانو غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې. د ویل په پام کې لري چې همدې فارغانو ته په حکومتي ادارو کې د شپږ میاشتنیو عملي زده کړو او تجربو زمینې برابرې کړي.
هر څومره کسان چې فارغ دي موږ کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصله کړي او له شپږ میاشتو وروسته موږ ورته د تجربې سند ورکړو. یو لویه ستونزه همدا ده چې تاسو دنده په دې نه درکول کېږي چې تاسو تجربه نه لرئ، چې په هر اداره کې ستاسو خوښه وي هلته به تاسو کار کوئ، هغه به تاسو ته هغه ټول اداري مسایل به درته تشریح کوي، تاسو به پوه کوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال عبدالکریم نیکمل په ولایتونو کې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د ځوانانو د تحصیل لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
یو وخت په افغانستان کې موږ هغه امکانات د زده کړې لپاره چې لازم او نه درلودل، اوس د خوشبختۍ خبره په دې کې ده چې د ستاسو ټولو مشرانو اولادونه په خپله په خوست کې د زده کړې امکانات لري او تاسو د هغې شرایطو نه چې نورو ولایتونو کې به مسافرۍ شپې ورځې تېرولې دا دی د هغې مشکلاتو نه نن خلاص وي.
یاد دیوی افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د نفوسو او وګړو ستره کتله یې ځوانان تشکیلوي، خو اوږدو جګړو، بیکاریو، اقتصادي ستونزو او د سالمو بوختیاو نشتون دې ته اړ کړي چې د کار او پر امن ژوند په ارمان نورو هیوادونو ته ولاړ شي او هلته ځانونو لپاره خواري او مزدوري پیدا کړي.
که په خوست کې له کاره شکایت شته، په کونړ کې د قانون له سم پلي کېدو یو شمېر شکایت کوي. تفصیل د روح‌الله نوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د حکومت کمزوري حالت او د زورواکو زور د قانون پلي کول ستونزمن کړي دي. دوی وایي قانون یوازې په کمزورو، غریبو او بېوزلو باندې ښه پلی کېږي، زورواکي او د وسلو خاوندان ترې خلاص دي.
نوم یې ګوهر صافی دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی. خو زه به ووایم متاسفانه په افغانستان کې قانون یوازې د غریب کار دپاره دی، د هغه چا لپاره دی چې په ټولنه کې تر ټولو کمزور قشر وي. ولې دلته که موږ وګورو اکثره چې قانون د پښو لاندې کېږي هغه زورواکي، هغه څوک چې زور لري، نفوس لري، اکثره دوی قانون ماتوي. ولې په دوی باندې قانون نه عملي کېږي؟ نو موږ ویلی شو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې قانون نیمګړی دی.
خلک وایي په ټولو د قانون یو ډول نه پلي کېدلو د امنیت د کمزورتیا او د جرمونو د زیاتېدو سبب شوي دي.
که چیرته قانون په زورواکو او په غریبو خلکو باندې یو قسم تطبیق شي او یو قسم په ځان باندې تطبیق کی، ان شاء الله ستونزې به هم نه وي. خو لیکن نامنی چې وجود لري وجه دا ده چې قانون اساسي دلته ټولو په ځان باندې نه دی تطبیق کړی او زورواکان سرغړونه کوي.
په کونړ کې د استیناب څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ورته قضی راغلی دی
په 97 کال کې 340 قضیه راغلی 302 قضیه باندې تحقیق تکمیل شوې محکمې ته لیږل شوې 300 نفر محکومین په جزا شوي 350 دوسیې موثق واستاندو د نه موجودیت او د تحقیقاتي او تحقیقاتي پړاونه وروسته شوې ده 15 د دوسیې چې په دې وروستیو کې مواصلت کړی کار لاندې دی.
هغه وای په کونړ کې داسې زورواکي نشته چې د قانون پلي کولو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
د کونړ په ولایت کې الحمدلله داسې افراد او اشخاص نشته چې زمونږ د اجراءاتو په مقابل کې خنډ شي او مونږ ونشو کړی چې قانون هغوی باندې تطبیق. یو هغه افراد او اشخاص دي چې هغه په وخت زمان مثلا نام نو مونږ جد زمونږ تر جلد باندې دي او نام نو سیمو کې اوسېږي چې هغه پولیس هم د هغه په اجار باندې حاضریدی نه شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د قانون نه پلي کېدلو څخه شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې افغان حکومت یو شمیر زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیولي، خو د قانون پلي کولو او ورته د سزا ورکولو وړاندې د حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا له بنده خوشي کړی شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت چاروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی په افغانستان کې د یوې ونې پترس کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه راپور خپور کړی دی. د رسپانی په باور د رواني جنوري میاشتې له 4 متر لسمې پورې 109 دولتي ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. دا ورسپانه هر اونۍ د خپلو خبریالانو او سرچینو د راپورونو پر اساس د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو شمیر اعلانوي، خو دا ورسپانه د دې لپاره چې د طالبانو د مرشوبلو کرشمیر ور معلوم نه دی د هغو د تلفاتو او مرشوبلو په باب څه نه وایي. نیویارک ټایمز لیکي داسې هیلې دي چې په ژمي کې به په افغانستان کې شخړې راکمې شي، خو دا هیلې نه دي ترسره شوي. په دې مطلب کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې څو خونړیو بریدونو ته اشاره شوې او ورسپانه زیاتوي یاغیانو په یوه تر ټولو خوندي ولایت کې بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز د جنوري لسمې ته د یوې خونړۍ ورځې نوم ورکړی دی. په دې ورځ د هرات په شینډن او پښتون زرغون ولسوالیو کې 11 سرتیري ووژل شول او د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې 15 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو یوه سروې خپره کړې ده. دا سروې آی او آی وی یا د وسلوال تشدد ضد موسسې له لوري ترسره شوې ده چې پکې راغلی دي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بمی چاودنو کې 4,216 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او غوڅ اکثریت یې ملکیان دي. ګارډین لیکي وړم کال په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو شمیر 3,119 تنو ته رسیده. د خبرې شوې سروې له مخې تیر کال 2 په سلو کې ملکیان قربانیان د ځان وژونکو بریدونو دي او نور قربانیان د بیلابیلو چاودنو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. په نورو هغو هیوادونو کې چې د چاودیدونکو موادو له امله ملکیان نسبتا ډیر وژل شوي دي، ایتوپیا، د فلسطین، غزه، ایران، فلیپین او مالیزیا شامل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما د فبروري په میاشت کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د یوناما په مخکینی راپور کې چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده ایران غشتله، په افغانستان کې 8,500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
امریکا او پولند په پام کې لري چې راتلونکي میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس ترسره کړي. دغه کانفرنس تر ډیره پر ایران د فشارونو تر وصولو لارې چارې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون منځنی ختیځ ته په سفر کې د دغه کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. جزئیات د سفیر الله ستانګزی په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرونو ویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کانفرنس د جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړي چې په سیمه کې به د ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې له مخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځ هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونو سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د ازادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي. او یوه بله مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران بې ثباته کوونکی اثر نه لري. امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو په څیر له هغې اټومي موافقې ملاتړ کړی چې امریکا ترې وتلې. خو د هغې په خبره د وارسا ناسته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقې په اړه د مخالف لیدلوري لرونکي هیوادونه هم کولی شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوه لوی قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ښې اړیکې پاللي. ټرمپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لویدیځوالو یې ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې د فوټبال د ستوري کریستیانو رونالډو په اړه یو مطلب لرو. امریکایي پولیسو د هغه د ډی ان اې غوښتنه له ایټالیایي چارواکو کړې ده. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخ.
د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالډو باید د ډی ان اې نمونه ورکړي چې برخلیک یې څرګند شي. رونالډو وسته ایتالیا په یوونتوس لوبډله کې لوبیږي او د دې خر پولیس باید د لاس ویګاس د پولیسو غوښتنه پر ځای کړي. کاترین مایور ګاتیر کال د سپتمبر په میاشت کې رونالډو تورن کړ چې د لاس ویګاس په یو هوټل کې پر دې تیرې کړي او بیا یې د دې لپاره چې خبره پټه پاتې شي دې ته $350,000 ورکړي وو. درې دېرش کلن رونالډو دا تورونه ردوي او وایي چې د تحقیق نتیجې ته به انتظار شي.
تر اتنی مو بجو مخ کې وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو یې سمسونه ولولو. البته لاندو خبرونه ورسته چې پاتنی مو بجې لاند خبرونه لرو له هغه ورسته بیا ازادي رډو ته ستاسو یو شمیر سمسونه ولولو. اوس هم د ازادي رډو د یو شمیر اوریدونکو سب شوی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ریان زار شمس الحق د کنړ ولایت د چکی دری ورساری نه يم. زمونږ سامتول کلی ساره کوم نشته علم د مکتب من لري او واچې د تعمیر د مکتب جوړ شي ساره کوم نه لري واي ساره زر تر زر زمونږ را مشکل حل شي. السلام
علیکم دی ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته پاسه سلام. انا مونږ ډیر خوشاله یو چې د شهزادو مصالحې په دې سرک باندې عمومي کرک روان دي. د شهزادو باندې موږ ډیر خوشاله یو ډیر خوښ یو. زمونږ سبزیجات اوس ډیر ښه ټیم باندې رسیږي. جلال آباد ته مخکې دا سرک خراب و ډیر وخت اخیستلو او موټر به مونږ سره په ډیر لګښتو سرکاري به بیا هومره پیسې نه کولې. ترکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسې پرېښودله. اوس مونږ ډیر خوشاله یو. اوس موټر مونږ سره ارزان دي او په دې سرک باندې کار نور هم کې شي. السلام علیکم. احمد ګل د هرات علی اړي کني ولې زه د غاټ موټر چلاون کوم. خو د دولت نه دا خواست دی چې د دنیارو پولیس د فراد نه پولیس سامه کوي. خو د فراد ولایت پولیس سره ډېر پټان یو. دغه لپاره د کمانډون د ملي د والی زور نه راځي د ټول په دغلا کې ورته شریکان دي هر موټر نه 5000 روپۍ اخلي مسوانان وي موټر وروي په تیګره وروي نو دا افغاني نه نه خواسته چې دا په پوسټ یې وغه ما اوخري کوڅه
بلے السلام علیکم کریم اللہ زاہد خبر قوم دیکھوس ولت خبر ہے ولس ولینا استن زدہ غدا چ دلتا شان خدمات بالکل دے سے پر سر ضرب دی انٹرنیٹ ہی بالکل کار نہ کوی ٹیلی فون اڑی کیم بالکل خراب دی دی ادا ریو نہ مخیل دادا چ زمون غدا استن ز مسئول چروا کو تور سی تر سو پدی اڑا اقدامات ہوا کری مننا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
اته به جواب دیر شته که شوی لند خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ل خپل چینایي سیال گوا شینګن سره لیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په پا پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوځ له لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلي او د پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روان بهیرې خبرې ورسره کړې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 مهمې سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو تصفیه شوې دي. د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکي میاشت منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي چې پکې پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو بیان وویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. اساسي راډیو په منځني سپد دوله شپښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ستاسو سمسون لولو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو غزنی ته باور شو. په غزنی کې شزینه خبریالانی وایي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي رسنیو له لوري د کار برابر امکانات نه ورکول کیږي. تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر پورا پور کې.
په غزنی کې شزینه خبریالانی وایي په دغه ولایت کې شزینه خبریالانو ته د دولتي او غیر دولتي رسنیو له لوري د کار په بدل کې لازمي امکانات نه ورکول کیږي تر څو دوی په صحیح توګه د ولایت ته شزو ستونزو ته پوره انعکاس ورکړي. د شزینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي د نارینه خبریالانو په پرتله شزینه خبریالانې په ولایت کې د شزو ستونزو ته ښه انعکاس ورکولی سي. دا وایي ډیری خبریالانې په نه امکاناتو کار کوي که ورکول کیږي هغه هم د نیشت برابر دی نو له دې عمله نه غواړي چې دغه خبریالانې د ښځو ستونزو ته په صحیح توګه پوښښ ورکړي.
یوه ستونزه دا ده اوس موږ تاسو ته ډېره معلومه ده چې غزنی یو سنتي جامعه ده که یوه میرمن یا یوه خور په رسنیو کې کار کوي او که دوی ته جواب ورکړي سي حتمن دوی وایي چې مثال تا څه کړي اوس تا ته یې جواب درکړ نو په همدې خاطر دوی خپل غږ نسي پورته کولی.
بل لور ته بیا د خبریالانو د ملاتړ ټولنې وایي که خبریالانو ته د کار مطابق امکانات ورنه کړل سي د ښځو پر مخ پرتو ستونزو ته رسیدګي نسي کولی. په غزنی کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي د خبریالانو د حقونو د ورکولو په برخه کې یو هم هغې ته د کار برابر مشغول کول دي. په دې برخه کې تل هم پر دولتي چارواکو او هم د رسنیو په مالکانو زور راوړی دی تر څو دوی ته جایز حق ورکړي.
مجموع کې هم د نارینه خبریالانو هم د ښځینه خبریالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مو له محلي رسنیو سره او له چارواکو سره وخت نا وخت غونډې کړي دي. یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې موږ د دې د مسؤلیت لپاره که هغه ښځینه خبریالانې او که نارینه خبریالانې د کاري مسؤلیت لپاره چې دوی ته معاش په وخت ورکړل سي د افغانستان د کار قانون چې کوم موجود ده د رسنیو کوم قانون چې موجود ده د هغو مطابق معاش ورکړل سي.
په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ښځې د روغتیا او تعلیم تر څنګ په هر اړخیزه او ټولیزه توګه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
جلیل زندانی لعزری او عبدالواحد مدقیق لوګری وی مهم مسلې ته اشاره کړې ده. دوی دواړو لیکلي له پوهنه وزارت نه موهیله ده چې راتلونکی تعلیمي کال د تدریسي کتابونو د کمبود ستونزه یو مخ حل کړي او سر له اوسه پاملرنه ورته وکړي. قلمیار د هلمند له سنگین لیکي له هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد که هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد سره مرسته وکړي افغانستان ته به سوله راشي. عبیدالله سروری د لغمان له الشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت په لغمان کې د خپل سره وسلوالو مخه ونیسي. شهید زاده د زابل له خاک افغان ولسوالۍ د سعودي نجلۍ رهف آل قانون په اړه لیکلي دي چې د ده په وینا دی د غرب تر تاثیر لاندې خپل هیواد پریشی دی او غرب ته یې پناه وړې ده. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام وړاندې کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم را سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړوونکی مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو هم خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي؟
بله و وادي ورکوو.
ولې ځینې مور او پلار په خپل وادو وفا نه کوي؟
بیا په وادي ځکه وفا نه کوم چې سات ضعیف یا را سره پیسې نه یاغي.
او له ماشومان سره په وادو وفا نه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانيت، قهر، ژبني بی ادبي د ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو نن پام دې موضوع غږیږو چې ولې د ځینو کورنیو مشران خپل ماشومان ته بې ځایه وعده ورکوي او بیا اساسه وعده کوم مشکلات جوړوي او حل لارې څه دي. د دې موضوع دراسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ژوند لوی موربي سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږو دوستانو، په واده وفا کول د مسلمان له ښو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورنۍ ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعده ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي، دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي که نه. له نوموړي اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې مې هغوی ته وعدې ورکړي دي. مې ورته وویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داس یو څو وخته بعد بایسکل واخلم یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا هم په وفا نه ده کړې. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته موږ سره وعدې کې خو خپلې وعدې باندې وفا نه کې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي، زویم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا هغه شي دغه له خاطره. او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، اقتصاد ضعیفه یا را سره پیسې نه یاغي، نو بیا نشم کولی. بیا خپله وجدان ته داسې خجالت مې ویل زه دوی ته وعده ورکوم خو خپل وعدې باندې وفا نه کوم. ډېره زیاته جګرخونه کېږم او خفه کېږم او رنځ وړم. زه وایم چې ولې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی، دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نه شو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبن ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپلو ماشومانو ته بې اساسه وعدې نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
وعده تنه ماشومانو سره نه، لویانو سره چې اوسې باید سړی عمل ورباندې وکړي. خو ماشومان سره باید په دې خاطر باندې که چېرته یو څوک له ماشوم سره وعده خلافي وکړي، هغه له وړکینوالي نه په دروغو باندې اموخته کیږي. زه خپلو ماشومانو سره هغه وعدې کوم چې ترسره کوی سم، خپلو ماشومانو سره کوشش کوم چې بې اساسه وعدې ونه کړم او هر وعده مې چې ورسره کړې د خدای په توکل باندې سرته رسول. له وعدې نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستلی سي چې ماشوم تشویق کړي کار ته چې ته دا کار وکړه، آینده کې به تا نه دا شی جوړ سي. ضرور نه ده چې وعده ورسره وسي.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرومرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کولای، نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نوموړی زیاتوي،
کوشش باید وشي د ماشوم سره رکو راست او واضح خبرې وشي. او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته دا ده، د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه وده ورنه کړل شي، ځکه چې موږ تاسو په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو څه شي وعده ورکول ضروري دی. تطبیق نشي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نوه فاصله او یو نوه دغه بیتمادي هم رامنځته کړي، ځکه چې ماشوم اولنی د تربیت ګاز دی، د پرورش دی، هغه کور دی. ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي تر څو جامعې ته سالم وړاندې شي. نو مور او پلار ته پکار دي چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي.
په اسلام کې هم په وعده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابته شوې خبره ده. او ویل شوي هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي. همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
مثلا اسلام په د وعده باندې ډېر زیات تاکید کوي. خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي: ان العهد کان مسؤولا. تاسو چا سره وعده وکوله، نو وعده د خدای په وړاندې ستاسو نه پوښتنه کیږي. کوم وعده چې موږ کوله باید په هغې باندې وفا وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته غوي: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت د امانت نه، او دیندار نه ده هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي. خلاصه ده چې د ماشوم سره نه، د هر چا سره چې وعده وسوي او مشروع وي باید وفا پرې وسي. او د ماشومانو د تربیت لپاره خو د هغو تشویق لپاره ډېر ضرور ده چې وفا پرې وسي.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
علی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدن کیم. د ما پان باندې د وفا وعده ماشومان ته ورکول د تاریخ عمل نه دی. ماشومان پر افتار ذهنیت، کردار، حتی د زده کړې په غبنې ذهنونو باندې هم د ماشومان ډیر اغیز لري.
نوم نازنین د امده کابل اوسیدم. اولا ډیر اخه عمل نه ده دا وعده ورکه وفا په ونه کې باید ماشوم ته د سی وعده ورنه کې.
نو مې وایسته د لوګر ولایت دا غلطه مال زګ زین داس وادي یو غد انسان تر وسه پورته وي نش کول چا غور سره عملی غ وادي به دور کړ سرڅو وکړو شاغه سره غ عملی جنبه ولري او وکړو چې دا غو یغه خوښات فرق کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې په واده وفا نه کول ماشومانو ته کومې روحي او رواني ستونزې جوړولی شي، او همدارنګ که په واده وفا وشي کومې خګڼې لري، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند له یو مربي استاد وهاب قاطی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاثیر بولو.
خپل
استاد لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانې د کورنۍ د مشران د خوانه که هغه خور وي ورور وي مور وي پلار وي ماشومانو ته بې اساسه وعدې ورکول کېږي، ولې دغه بې اساسه وعدې مشران خپل اولادونو ته ورکوي ماشومانو ته ورکوي؟
دا د مشرانو خپل رواني او شخصیتي مشکلات ده. مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغه څه نه کوي، هغوی همداسې به وي پله خپله ځان همداسې ده، دا مشکلات لري شخصیتي. یو دروغجن دروغ وایي، په کورنۍ کې هم دروغ وایي، اولاد سره هم دروغ وایي، او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي، او کورنۍ نه پوهېږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري، دا باندې پوه نه دي.
استاد، د بې اساسو وعدو په ماشومانو باندې بد اغیز څه ده؟ همدغه په شخصیت باندې، په راتلونکي باندې، د رواني لحاظ
درې بد اغیز لري. لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري. ماشومان پاینده کې دوی دا اعتبار اعتماد مسئله، ماشوم داسې فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي. او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري. ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم، زه ډیر محبوب نه یم. په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتي تهداب باندې چې عزت نفس ده، سلف استیم ویل کی، هغه باندې تاثیر کوي.
خپل روانن هم بد اغیز لري په ماشوم باندې. روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه؟
بلا شک. عصبانیت، قهر، ژبني بیادبی، دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافی او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري. بدی خبری کوي، دروغ وایي، احترام نه کوي، درس نه وایي، درس باندې تاثیر لري. مور او پلار د اولادونو الګو ده. کله چې پلار او مور د یو وعده خلاف او دروغجن الګو ماشوم ته وسی، ماشوم باید دروغجن وي، ماشوم باید وعده خلافی وکړي.
تاسو ته په لاندې ټکو برته وایي چې که مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکړي او په وعده باندې بیا وفا وکړي، دا څومره خیګنې لري او څومره مثبت اغیز لري؟
زه یو بل هغه لرم نظر لرم. تجربه او علم ثابت کوي چې انسان د نوې خبرې سرپرایزز سره مینه لري. راځئ چې ایس وعده ونکو، اما که کار در سره عملا نه وکو ولی با وعده کوو. تاسو غواړئ چې خپل اولاد ته یو بایسکل تحفه ورکړي، نو هم دا کار به وکړي. ولی وای مه وای
او خو وای چې بیا وشي بیا څنګه؟
دا خوشحالي رامنځته کوي، دا اعتماد به نفس رامنځته کوي، دا عزت نفس باندې ښه اغیز لري. خو چې وعده هم وشي او بیا وشي، دا خو ډېر ښه خبره به وي.
فقط لاستر رستی پختنه، تاسو مور پلار ته سوال لری چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې پاینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډیر مهم ده چې مور او پلار پوسی چې ژوند ډیر مهم شی ده، دا مزاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغیز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغیز لري. که مور او پلار وړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپلې وسی.
خب اوریدونکو، په دې هیله چې خپلو وعدو ته ژمن واوسو او خپلو ماشومانو ته د صداقت او رښتینولۍ یوه بېلګه واوسو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
نتش اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. وای د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډېدې، ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي. هر یو حیران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي، او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي، لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صدارت. هیواد د قدرت د وږي ماشومانو په لاس ورغلی دی او ډول ډول لوبې پرې کوي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې له بهره راغلې هیوادوالې سره مو کړې ده. دا چې څنګه راغلې ده له دې به یې واو.
هیواد چې راغلی هر کلی درته وایم. خدای دې وکړي چې د تا په شان نور هیوادوالم له بهره راشي او د خپل هیواد په آبادولو او جوړولو کې ونډه واخلي. کله چې هیواد ته راغلی څه احساس دې کاوه؟
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم. تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی.
مننه. د څه لپاره راغلی؟ د چکر لپاره که د کوم کار او خدمت لپاره؟
دیش کاله وروسته چې راغلم نو ډېر توپیرونه مې ولیدل.
مثلا څه توپیر؟
لوړ بیلډنګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده.
هو دې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی؟
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړئ؟
په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم، اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړې په حکومتي دفترونو کې کار وکړي؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پېښ شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی. په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خو ویل چې د خدمت لپاره راغلی یم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو؟
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو پاک له به درنه وپوښتم، څو بچیان لرئ؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی می دی موټر په کلچ کې ماستری کوي او لور می دی افریقا په زامبیا کې میړه کړی او عملته اوسیږي.
زوی دی د موټر په کلچ کې ماستری کوي؟
هو، لیسانس دی موټر په انجن کې واخیست او دکتورا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایي چې د موټر مستری دی؟
دلته مستری ورته وایي او هلته کار میکانیک او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اورېدلی و چې په افغانستان کې ټول درېیم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ودې نه ویل چې ته د څه لپاره راغلی؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنې چې لیکوالی؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
وز د یونایی د یوې ورځې یاداشتونه واوري.
اوس د سهار و بجې دي. یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بیخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي. یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ که. او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پېژنې. خط خط یې که، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي. یو زوړ کار ته ناست دی او وایي چې ګیره مې را وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې له پرې کې دو ویریږي، ځکه چې مخ یې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د راتې چادرې چینونه. اوس د سهار 10 بجې دي. د سپینګیری ګیره مې له په یو ساعت کې ور وخریله، خو ګومان کوم چې خامخا به د ګونځو په منځ کې ځینې ځایونه ناخریلې هم پاتې وي، ځکه چې ځینې ګونځې دومره سره نږدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده. اوس د ماسپښین یوه بجه ده. یوه سړي 15 واړه زامن راوستلي وای چې د دې ټولو سرونه به په دیرش افغانۍ خري. حال دا چې موږ وړي که غټ سر په شل افغانۍ خري یو. اوس د ماسپښین دوه بجې دي. یو ځوان ناست دی او وایي چې ږیره مې خط خط جوړه کړه. له دې مخکې مې د یوه بل ځوان ږیره د انګلیسي توري د سرچپه ټي په شان جوړه کړه. اوس د ماسپښین درې بجې دي. یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه، خو پام دې وي چې پوره کټ ووهي. خو زه حیران یم چې پوره کټ به یې څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته. زه یو ډول خو به شي، له کټ وروسته به بیا سره ګزوو. اوس د مازدیګر څلور بجې دي. یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې راته خري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر روښانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغې. څو وخت نور هم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
اوس دغه د عقل جنګولو سندره هم واورئ.
خلک راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنګو، مونږ عقل جنګو، مونږ خلک راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنګو، مونږ عقل جنګو، مونږ دلته چې څوک کار کوي دلته خیانت رشوت
خود فخر کار کری،
مار لکه د پړی وی
پړی راته مخ کری،
هر ظالم ته کوز ګورو هر مظلوم وهو، مونږ عقل جنګو، مونږ عقل جنګو، مونږ خلق راته خاندي پټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنګو، مونږ عقل جنګو، مونږ خلق ترقی کوي
منگیو پشاروان،
شل ساعت خوب کوو
دو ساعت بیاروان،
نور نڑی یو خوازی
منگیو بل خواروان،
طول مرد نور و پام رستوش خوان وهو، مونگ
عقل جنگو، مونگ عقل جنگو، مونگ
خلق رات خاندی پات کلر کار کوو، مونگ
عقل جنگو، مونگ عقل جنگو، مونگ
یا زمونگ پتاوی ده
یا زمونگ دیران ده،
یا غو جلوی دلیوی
یا مو تنور وران ده،
یا مو پچرگانو جان
یا مو سپر مان ده،
دا غسلا و سم دو خواری جون تیرو، مونگ
عقل جنگو، مونگ عقل جنگو، مونگ
خلق را تا خاندی پات کلر کار کوو، مونگ
عقل جنگو، مونگ عقل جنگو، مونگ
عقل جنگو،
مونگ عقل جنگو، مونگ عقل جنگو، مونگ عقل جنگو، مونگ عقل جنگو، مونگ عقل جنگو، مونگ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ګرهار د کمیستو